څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په کابل کې د جمعات دننه چاودنې پیژندل شوی دینی عالم مولوي ریحان وواژه او یو شمېر یې ټپیان کړل. تر خبرونو وروسته د دې پیښې تفصیل درکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژل او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د سرپل او بلخ ولایتونو څخه د څو پوستو د سقوط رپورټونه ورکړل شوي او د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه د برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. نن د کابل په یو جماعت کې چاودنې مشهور دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان وژل او شپاړس تنه نور ټپیان کړي. پیښه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جماعت کې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې په التقوا جماعت کې ځای پر ځای شوي وو. دی وایي نن یوه بجه او شل دقیقې د نهمې امنیتي حوزې اړوند په التقوا جومات کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا مخکې له مخکې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې چاودنې مشهور دینی عالم مولوي ریحان وژلی او شپاړس تنه نور لمونځ کوونکي ټپیان کړي دي. پیښه هغه مهال شوې چې په دې جومات کې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. لا ارکس خبیا په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخلي د برید غندل شوی او زیاته کړي ترهګر د خپل اصلیت د پټولو د خپل جنایاتو د توجیه په هدف د دینی احکامو او الهي ارشاداتو د ناسم تعبیر او د دینی عالمانو د حقانیت د رساغک د خاموشول لپاره د مولوی ریحان په څیر دینی عالمان په شهادت رسي. ولسمشر غنی اړوند مسولینو ته د دې برید د څیړنې امر کړی. مولوی سمیع الله ریحان مشهور دینی عالم چې په خپل ویناو کې د افغان دولت او نظام پلوي کوله او ډیر کله به یې د دینی مسلو په اړه راډیووي او تلویزیونی خبرونو او بحثونو کې ګډون کاوه. د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاس ته ورغلې. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو ډیر جزئیات یې ورنه کړل. له بلې خوا د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وایي طالبانو تیره شپه د سوزمکلا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د برید پر مهال د ملي اردو یوه پوسته نیولې، دوه سرتیري وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي. ښاغلي رحماني ویل په دې حمله کې چې تیره شپه په یوولسو بجو وشوه د ملي اردو یو سرتیری له طالبانو سره مرسته کړې او له حملې وروسته تښتېدلی. ښاغلي رحماني ازادي راډیو ته د دې حملې پر جزئیاتو داسې وویل. د وای د دولت مخالفینو د سوزمکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې تهاجمي حملې پیل کړې چې په نتیجه کې د ولسوالۍ په مرکز کې کمربندي پوستې او له هغې ډلې د ملي اردو مهمې پوستې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې. د سرپل ولایت سیمیز چارواکو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د یو بل خبر له مخې طالبانو د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې امنیتي پوسته نیولې ده. د بلخ د پولیسو غیاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د سیمیزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي دي. خو یوې سیمیزې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې څلور سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په یو خبر کې ویل شوي چې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې د ولسي پاڅون دوه سرتیري وژل شوي. د فراه ولایت چارواکي بیا په شیبکو ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې د یو غیر حکومتي ټولنې د دوو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. د کندهار امنیه قمندان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په عینو مینه کې په پرونۍ موټري بمی حمله کې بلوڅان پنخه شوي وو. په عینو مینه کې تېره شپه ناوخته په یوه موټري بمی چاودنه کې لس کسان ټپیان شول چې شپږ ماشومان او څلور ښځې پکې وو. د کندهار امنیه قمندان تادین خان پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې هدف معلوم نه دی خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او درواغجنه ادعا ده. تادین خان وایي چاودنه د کندهار د ملي امنیت د پخواني ښاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته شوي او ښایي نوموړی به د دې حملې هدف وو. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په اوومه نیټه برتانیا د محافظه کار ګوند له مشرتابه استعفا کوي. مینن په لندن کې وویل د ګوند د نوي مشر تر ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي. ګومان کېږي چې د برتانیا د محافظه کار ګوند د نوي مشر ټاکل به څو اونۍ وخت ونیسي. تریزا می له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو سرسخت ملاتړې ده. نوموړي په 2016 کال کې د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه تر یوې ټول پوښتنې وروسته د راپورته شوي کړکیچ په ترڅ کې د برتانیا د صدارت څوکۍ ته لاره ومونده. نوموړي د هغه څه له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه پر وخت د برتانیا په ایستلو کې د دې ناکامي ګڼل کیږي د خپل ګوند لخوا تر فشار لاندې وه. اوس ټاکل شوی چې د برتانیا به د اکتوبر په 1 له اروپایي ټولنې څخه ووځي، خو د برتانیا پارلمان تر اوسه هم له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد د وتلو شرایط نه دي تصویب کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقات په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. ولسمشر ټرمپ دا فرمان پرون ورکړ چې د سپینې ماڼۍ لخوا د مولر د تحقیقاتو د بې اهمیته کولو لپاره د روانو هڅو وروستی مورد ګڼل کیږي. د مولر روسیه رپورټ چې تېره میاشت خپور شو د استخباراتي څېړنو هغه نتیجه تاییدوي چې روسیه د 2014 کال د انتخاباتو په کمپاین کې لاسوهنه کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د جمعات دننه چاودنې پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وواشه. د بویل
د ټول دنیا فوجان دی او ترته شو زما دی او په جوښت سره نه برابر دای ماننه يم دا قیدتن يم دا استامن يم او دا د اسلام حکم دی زه افغانم د دې ملک يم د دې وطن يم دا می خوره ده دلته بمرم.
د غزنی امنیت قمندان وای چې په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد هوایی بریدونه زیات شوي او اډامه به پیدا کړي.
دا د ضربات کمم نشي چې څو دی اران شي سوله ونه کو د موږ خبره تکینلی.
د افغانستان په شمال کې د داعش حالو ځلو ته چارواکو اندېښنه ښکاره کړې. بل لور ته په ختیځ کې د نورستان والی وایي
د نورستان مشرانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه، ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګېږو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده، په دې اړه هم پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن په کابل کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه د جمعات دننه شوې ده او پیښندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان هم په دې چاودنه کې وشل شوی دی. د پیښې جزئیات له کابل د ازادي راډیو له خبریال خان محمد سین څخه اخلو. بله سین صاحب، له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ګډوډه ده. سین صاحب سره اورو؟ دا چاودنه د کابل په نهمه ناحیه کې شوې ده. کله چې مو ټلیفوني رابطه بیرته سره سمه شوه، له کابل سره به ارتباط ټینګ کړو او د دې پیښې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. غزنی ته به مخه کړو. د کابل د پیښې جزئیات وروسته په خبرونه کې درکوو. د غزنی ولایت امنیت قمندان سمونوال محمد خالد وردک وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ قوي همغږي رامنځته شوې ده. نو له دې امله یې د امنیت په برخه کې ګړندۍ هڅې پیل کړې دي او زیاتو وسلوالو ته یې مرشوب لاړولې ده. دا اېدا په داس وخت کې شوې ده چې په غزنی کې ګڼو کسانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي دي چې امنیتي وضعیت ښه نه دی. د غزنی امنیت قمندان محمد خالد وردک سره په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر مرکه کړي.
موږ په حدود 5 کیلومتره کې د شمال طرف ته د خواجه مری ته ساوه چې په نامه د جنګل باغ، هلته موږ یو بیز مشترک جوړ کړ چې تقریبا په حدود 100 نفرو کې اردو ملي پولیس امنیت ملي موږ ځای په ځای کړل چې د غونه نه مکمل موږ تشویش را په شو. بل ساعه د منګور و چې هغه به مخکې کال کې چې غزنی د سکوت سره مخامخ شو، د هغو طریقې نه ما بس تخلیه شو، مثلا بندیان ټول وتښتېدل، طالبانو انتقال کړل. هلته موږ د منګور بیس جوړ کړو چې اوس د اوزې سې ما بس هغه سره مکمله امن شو او په غوزه کې د طالبانو چې د هغو محکمه علني هلته به کېده، د خلکو نه پیسې اخیستل کېدې. پس د خدای چې اوس موږ هغه بیس واچولو، اوس مکمل شار په امن کې دی. موږ په دو باندې به انتقال نه کړو چې موږ دغه امنیت پښتانه په شار کې راستلی. دغه امنیت موږ ولسوالۍ ته په مخ کې بیایو چې موږ باید ولسوالۍ ونیسو، د کمربند شار نور هم پراخه شي، کارونه هم پروان دي انشاءالله.
داسې ویل کېدو چې څومره وړاندې په غزنی کې د پولیسو د تشکیل کمښت و، هغه کمښت پر سوی ده که څنګه ده؟
یا و شته دی تقریبا څه کمبوت لرل موږ په تشکیل پوره دی انده کمبوت لري چې هغه ان شاء الله اوس د خلکو توجه راوخلي د غزنی کې امنیت دی هر څوک راځي د ورځې تقریبا موږ د شلو دیرشو نفر سره موږ موافقه کړو چې دی دلته راځي په مختلفو بستو کې موږ موافقه ورسره کوو چې دی وظیفه واخلي.
محلي اداره په دا وروستیو کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې وروښتو خبر ورکوي، څه فکر کوي چې دی طالبان څومره ځپل شوي دي په دغه ولایت کې د ناټو لخوا د افغان هوایي ځواکونو کمانډۍ ځواکونو له لورې؟
دلته ډیر خارجیان غلي و، دی تصمیم لرله چې غزنی ولایت ته سقوط ورکا. خوشبختانه د نوې رهبری چې غزنی ته راغله او د مرکز حمایت چې د موږ سه هوایي ضربات شوي دي، طالبان ته درنه طلبات اوښتي دي. یو مثال به زه درته وایم چې د بند سرده کې چې 3 نفره تن پاکستانی و چې د بینپوغو کې ولاړل، او نور په اندړو کې په ګیلان کې په مقر کې په کرباغ کې دی کوي کوي ضربې خوړلې دي. اوس دی 2 حتی یو ځای کېدی نه شي. د ورځې داسې ورځ نه ده چې دی 20 تلفات نه ورکوي، او دی به دا ضربات کم هم نه شي چې څو دی رانه شي سوله ونه کړو او د موږ سره خبرو ته کښېنه دي.
موږ ډېری وخت اوس وینو په دا وروستیو کې غزنی ولایت ته د ناټو نظامي چارواکي، د دې تر څنګ افغان نظامي چارواکي ډېری وخت سفرونه کوي. تاسو فکر کوئ چې غزنی ته د مرکزي دولت پام اوښته نه ده؟
بله اوښته. مخکې درته وی چې د مرکزي دولت ډیره توجه په دغه باندې ده، په غزنی باندې ده، چون د خلکو ډیر تشویشونه وو. نو باید دی ته دا ثابته کړو چې موږ تاسو ته امنیت ولی، او دی باید په آرامه فضا کې وزون وکړو.
د غزنی امنیت قمندان وو چې له ازادي راډیو سره یې د غزنی د امنیت په ارتباط څرګندونې کولې. اوس بیرته کابل ته ورځو. له کابل خان محمد سین په ټلیفون را سره دی. د کابل د نن ورځې د چاودنې جزئیات په لده واخلو چې د کابل په 9 ناحیه کې نن چاودنه د جماعت دننه شوې ده، او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دیني عالم مولوي سمیع الله ریحان وشل شوی دی. نور جزئیات له خان محمد سین څخه.
کابل ښار د جمعې په ورځ د روژې په 19 د یوې بلې چاودېدونکې د یوې بلې چاودنې شاهد و. د دې ښار د 9 حوزې د تقوا په جومات کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 1:40 د امام د خطبې د ویلو پر مهال وچاودېدل. په دغه پیښه کې د هیواد یو پیژندل شوی دیني عالم او د جومات امام مولوي سمیع الله ریحان له یو بل لمونځ کوونکي سره وبژل شو او 14 پکې ټپیان. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
پری رویداد معلومات ابتدایی ما نشان میده که این حمله تروریستی توسط گروه تروریستی طالبان راندازی شده.
تروریست کومیډلی د دغه حمله مسئولیت نه دی منلی. مولوی سمیع الله ریحان د هیواد یو مشهور دینی عالم او تلی د امنیتی ځواکونو په ملاتړ خبرې کولې. دی د ولسی جرګې مشاور هم و، او په یو خصوصي ټلویزیون کې د یو دینی پروګرام د پرمخ بیولو مسؤلیت هم درلود. د افغانستان د عالمانو شورا دغه عمل غندي او د ریحان وژنه لویه ضایعه ګڼي. د افغانستان د عالمانو شورا غړی شفیع الله نورستانی وایي
حمله و انفجارات و در مقدسات ای حد که حدود الله است، حد که حرمات خداوندی است. در هیچ کتاب و در هیچ منطق همین موضوع را مشروع نمی دانه، کاملا مردود است. تقبیه می کنیم از همچون آمار ناشایسته و آمار تروریستی را.
در حکومت غواړي چې د افغانستان د دینی عالمانو و جماعتونو امنیت ته تدابیر جدی کړي. کابل خاریان هم د روژې په میاشت کې پر لمونځ کوونکو حمله یو نبخون کې عمل ګڼي.
د یو مسلمان څوک چې ځوان غواړي چې د هغې پسلاف هغې نه خلاص له مرګ خلاص کړي، خدای هغې ته دومره اجر ورکوي که دا ټول دنیا دی ژوندی. او څوک چې په ناحقه په دې شکل څوک لمانځه وړي، هغه هم بیا د جمعې په ورځ کې، هغه هم په رمضان کې، د هغې نو ځای جهنم دی.
دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په نښه کېږي، بلکې تیر کال د کابل په ورانوس هوټل کې پر یوې ډلې دینی عالمانو هم برید وشو چې په هغې کې 40 کسه وژل شوي او 60 ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې په کابل کې نن د جماعت دننه چاودنه شوې ده، او په دې چاودنه کې پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولی وای په دې ولایت کې د داعش لپاره د اوسېدو او فعالیت کولو ځای نشته. دلته دینی عالمان او قومونه د حکومت پلویان دي، خو په کونړ کې د مخ په زیاتېدونکي نفوس اندېښمن کړي دي چې له هغه ځایه نورستان ته نفوس ونه کړي. د دې موضوع تفصیل له سیمې د روح‌الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د ازادي راډیو ته وویل د ولایت دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې داعش ته به په خپله خاوره کې ځای نه ورکوي، او په همدې اساس دا ویلی شي چې یاد ډله په نورستان کې د اوسېدو او فعالیت کولو اجازه نه لري.
کله چې چپه دره کې د داعش له خوا نه خوځښت پیل شو، نو د نورستان مشرانو، علما کرامو، سپینګیرو، جهادي مشرانو، قمندانانو، ځوانانو د واما په ولسوالۍ کې غونډه وکړه. ټول ولس دا اعلان وکړه چې موږ د داعش په وړاندې د دولت تر څنګ اوږه په اوږه جنګیږو او دفاع به کوو. نو دغه تشویش موږ په داخل د نورستان کې نه لرو چې داعش دې پراخ نفوس پیدا کړي او جدي تهدید دې هلته پیدا کړي.
هغه وای خو په کونړ کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالی نورستان ته غځېدلو لارو ته اندېښمن کړی دی، او دغه اندېښنې د کونړ او د مرکز کابل چارواکو سره شریکه کړې ده.
دغه تشویش مونږ هم لرو او د مرکزی اداراتو سره مو هم شریک کړې ده. د کونړ ولایت سره هم په دې برخه کې هم غږی لرو، او ان شاء الله کوشش کوو چې د دواړو ولایتونو په هڅو او د مرکز په کومک باندې دغه تهدید.
خو د کونړ چارواکي بیا وایي چې په چپه دره کې داعش ماتې خوړلې او نورو ځایونو ته د خورېدو توان یې له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل
مونږه قوې مصالحه اردوی ملي، پولیس ملي، امنیت ملي یو ځای مشترک خپل عملیات چپ ادارې کې انجام کو. هغه قرارګاګان چې په نوم وو خودس ثابت نقطه نه لري، هغه مونږ ورنونی وو. داعش د چپ ادارې نم ډیر مخته تله د اته چې د هغه اواز د فیرم چپ ادارې ولسوالی ته راځي.
د نورستان والی په داسې حال کې په خپل ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د نفوذ نه کولو خبره کوي چې د کونړ چپه دره د نورستان واما ولسوالۍ سره شریکه پوله لري، او په یاد ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړي او له وسلوالو طالبانو یې زیاتې سیمې لاندې کړي. داسې هم ویل کېږي چې د نورستان د واما ولسوالۍ تر سرحدونو پورې ځانونه رسولي دي.
په راپور کې مو د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په وینا واوریدل چې داعش په نورستان کې تهدید نه دی، خو په ګاونډي کونړ کې د داعش د هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنې شته. بل لور ته د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکي داعش ته اندېښنه لري او وایي چې د دې ډلې فعالیتونه په زیاتېدو دي. په دې اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی دغه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد لاندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیه قمندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري، او د یاد ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده، او دلته داعش حضور لري، او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړي. دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې یې ماتې خوړلې، او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستي دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوالۍ انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویان کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یوځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندز ولایتي شورا یو غړی غلام رباني رباني وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی رباني وویل انصار الله، جند الله او جهش الانصار چې د کندز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولی او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني تورستان د القاعده په ملاتړ جنګیږي او مالی او نظامي امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی، لکه د نورو تروسي ډلو، که هغه جندلا دی، که هغه طالبان دي، که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده، د هېواد تاریخي ته پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص موږ د کشفي ارګانونو لخوا نه موږ ته نه شوي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18 نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 5000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره تهدید بلل کیږي. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د عمران خان دفتر تر دې لیدنې کتنې وروسته په یو بیان کې یوازې دومره ویلی دي چې پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې شوي دي. موضوع د مشال راډیو خبریال اسرار عالم محمد څارلې. له ده به واورو چې کوم موضوعات به جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره وڅېړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاهد قریشی دفتر نن کم بیان جاری کړی. نو په هغه کې دوی دا ویلي دي چې مرکزی نقطه د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ دی او په هغه باندې به دوی دا خبره هم کړې ده چې پاکستان غواړي چې څومره هم مسلې دي په ځانګړې توګه د ایران او د امریکا ترمنځ دغه کړکیچ هغه د خبرو د لارې حل شي، باید وسله یا پوځ ونه کارول شي.
یو بل موضوع هم چې پخوا د پاکستان او ایران ترمنځ لانجمنه ښکارېده او چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بیا تهران ته سفر وکړ، د پاکستان او ایران ترمنځ لانجه وه د سرحد پر سر، هغه موضوع ته اشاره نه ده شوې.
په هغې باندې هم لا هم خبرې نه دي شوې او هغې وجه دا ده چې کله نه جواد ظریف پاکستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستان ته به ځم، لکه هغوی چې څنګه پرون راغلي دي، نو د هغې نه وروسته سعودي عرب هم دا ویلی دي چې موږ به د جولای د لومبۍ نیټې نه پاکستان ته په قرض باندې تیر ورکول پیل کړو. نو چې کله سعودي عرب هلته کې دا قسمه خبرې شروع کړلې او سعودي عرب دا هم ویلي چې پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې کومه غونډه کیږي، د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا غونډه به کیږي، نو دغې ته به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځي. نو دا تمه هم ده چې ځینې سرچینې دا هم و چې د پاکستان وزیر اعظم کېدای شي لاړ شي. نو یو خو دغه خبرې دي، بلخوا ایران چې کومه دی هغه خپله کوشش کوي چې د پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو اعتماد حاصل کړي، ځکه چې د امریکا او د ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نو په داسې حالتو کې زما خیال نه شي چې په دغه موضوع باندې به ایران خبره وکړي چې څنګه تر دې پورې چې د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې ویلو چې د پاکستان په ایران کې وسله بریدونه کوي. نو خدغی باوجود خکاری نه چې دغه موضوع وڅېړل شي.
محمد صاحب، د جواد ظریف او شاه محمود قریشی د خبرو په اجنډا کې د افغانستان مسله شامل ده؟
نه، دغه په خبرو کې نه ده شامل. خو په سند کې پرون د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په کوټه کې یو پروګرام ته ورغلی ول، ته کې دا ویلی دي چې په افغانستان کې کومه د سولې پروسه روانه ده، موږ په هغه کې مثبت رول لوبول غواړو. خو ورسره دا هم ویلی دي چې کوم غیر متوقع حالات دي، هغه ته به هم ځان چمتو ساتو.
له اسرار علم محمد څخه په مننه. نن د انګلستان په انګلستان کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د کرکټ کې اورسنې لوبه روانه ده. دغه شیبه تر دې شیبه پورې پاکستان 190 منډې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او 15 اوور بشپړ شوی دی او لوبغاړي اوس اوبد شي او د اوبو د څلو وقفه ده. رضوان مراد دغه لوبه څارلې ده. مراد صاحب، ستاسو په باور دغه لوبه تر دې دمه څرنګه روانه ده؟
مننه شیبر صاحب. کله چې د سلو منډو شاوخوا د پاکستان رنزونه یا منډې وې او څلور لوبغاړي اوټونو او سوځېدلي نو هیله زیاته وه چې په یو نیم سل رسېدو نه مخکې به کې او دوه لوبغاړي د پاکستان وسوځېږي، نو د افغانستان د بالرانو یا توپ اچونکو فشار به وي او پاکستان به منی شي چې زیات ټوټل د انګریزانو په خبره یا زیات رنزونه او منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي. خو متاسفانه د ځینې زما شخصا په نظر ځینې کارونو چې د افغانستان د ټیم کپتان ونکړل او همدغسې د دې لوبې نړیوال مبصرین چې په تبصرې کوي په لایف تلویزیونو کې، د هغوی وینا دا وه چې کله چې څلور لوبغاړي سوځېدلي نو په هغه وخت کې باید د افغانستان سپینران ته زیاته موقع ورکړ شوې وه، ځکه چې پچ یا د توپ اچولو ځای چې دی دا سپین ته برابر دی او فشار ور د مخه.
کوم فکر کړی خصوصا په هغه وخت کې چې راشد خان وکټه واخیستله؟
بله،
ډېر تر فشار لاندې وو. په دې وخت کې ګلبدین خپله بالینګ کاوه، بهتره نه وه چې مجیب رحمان مجیب زدرانې راوسته وي؟
یو دا چې دا بهتره وه چې مجیب یې راوسته وي، بله دا چې مثلا وسیم اکرم وي یا مثلا نور نړیوال لوبغاړي چې په تبصرې کې په دې لوبه په مستقیم ژوندی بڼه هغه وي چې کله چې ته پوهیږي چې رن ډیټ یا د رنزونو اندازه زیاته ده د پاکستان لخوا، په تیزی رنزونه جوړیږي منډې جوړیږي، نو ته کوشش وکړه چې وکټ واخلې او د وکټ د اخیستلو لپاره باید فیلډینګ یعنی هغه تهاجمي حالت راولې. یو رسک بخلې، خطر به منې چې کېدی شي شپږیزه ولګیږي څلوریزه ولګیږي، او لیکن ته به دا خطر په دې خاطر منې چې کېدی شي وکټ هم ترلاسه کړې. متاسفانه چې کپتان تر ډېره وخته پورې هغه فیلډینګ هغه نورمال وساته. یو دوهمه دا چې خپله وفتاباله مې یعنی په وخت یو خپله او حمید حسن دواړو انګلونو دواړو خونه فاست بالران استعمال کړ،
رو بالر اشته چلیدو. افغانستان ورو ډیر بالران لري. په دې لوبه کې سمیع الله شینوار ته هم چانس ورکړل شوی دی. په تیره لوبه کې رحمت شاه ډیر ښه سپین بالینګ وکړو. محمد نبی خپله بهترین بالینګ کوي سپین، چې نن تر ټولو بریالی و. دا اوس چې زه ګورم دا جدول چې زما مخ کې ده، محمد نبی شپږ اووره کړی دی، نوشت منډې ورکړې دي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي سوځولې دي، خو وروسته له دې فاست بالرانو بیا د مجیب راوستی دی چې شپږ ورې کړې دي او 9 منډې ورکړې دي. ګوره هغه بیا ټکول شوی دی.
یو دا مسله، یو د افغانستان له پیل راهیسې متاسفانه د افغانستان فیلډینګ لږ غوندې نیمګړی او خراب و. یعنی درې داسې واضح لوبغاړي وو چې هغه کیچ کېدل یعنی سوځېدل، هغه ډراپ کړل سره په فیلډینګ کې، اوسه پورې ستونزې شته دی. که څه هم کرکټ باندې څوک نشي ویلی چې سبا کې آخر کې د پاکستان رن ډیټ ډېر زیات تیز روان دی، یعنی که چېرته دغه لوبغاړي ولاړې او آخر کې هغه هیټرانو ته مخته رسیږي نو د 3 او 3 هدف به افغانستان ته ډېر مشکل وي.
او د پاکستان په هیټرانو کې مثلا شعیب ملک دغه اوس ولاړ دی، په 150 توپونو 140 منډې کړې دي. په سر کې په ډېرو لږو توپونو باندې ډېری په ډېرو زیات توپونو ډېری کمې منډې جوړې کړې وې. او بابر اعظم چې 4 منډې کړې دي د پاکستان تر ټولو بهترین بیټسمین دی.
دغه شیبر صاحب، دغه پارټنرشپ ماتول پکار دي. یعنی که دا پارټنرشپ دغه دوی دواړه دوام وکړي بیا نو د افغانستان لپاره چې کوم هدف ټاکل کیږي هغه به لږوندې ګران وي افغان لوبغاړو ته.
مراد صاحب مننه. دغه اوس بیا محمد نبی بالنګ شروع کړی دی او یو توپ یې واچو او لوبه دوام لري. د افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سیمیسونه. بصیر خیلمن له کابله د مولوي ریحان د وژلو پیش ته اشاره کوي او پر استول سیمیس کې لیکي، حدیث شریف ته چې علما د انبیاو وارثان دي، نو د انبیاو وارثان ولې وژل کیږي؟ ژمن له ګیلانه لیکي، مولا د ریحان صاحب شهادت په د حقیقت ژبه ګونګ نکړي. اتل لزابل لیکلی دی هغه خلک چې له حقیقت ویره لري او خپل بدرنګ چیرې له خلکو پټوي دینی عالمان هدف ګرځوي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د جمعه دننه په چاودنه کې څوک د جمعه په دننه به هم څوک چاودنه وکي چې بیا ځانته مسلمان هم ووایي. عبید الله پرستول سمس کې لیکلی دی مولوی ریحان په وطن مین انسان. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو بیان کې هغه تروریستي برید په کلکه غندلی چې نن په کابل کې په یو جومات کې د مولوی ریحان د وژلو سبب شو. د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې نن د نهمې امنیتي حوزې اړوند د التقوا جومات کې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وچاودل چې پکې مولوی ریحان ووژل شو او شپاړس تنه نور یې ټپیان کړل. د سرپل ولسوال په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې مهمې پوستي د سکوت خبر ورکړی دی. د سوزمکلا وبخی د سرپل ولایت په سوزمکلا ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه مهمه پوسته د طالبانو لاسته ورغلی. د سوزمکلا ولسوال صبغت الله نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. اخوا د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو هم ویلي چې په چاربولک ولسوالۍ کې یوه امنیتي پوسته د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د بلخ د پولیسو ویاند عادلشان نن ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې د سیمه ییزو پولیسو دوه قمندانان وژل شوي او یو بل ټپي دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می اعلان کړی چې د جون په ومنې ټه با د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشرتابه څخه استعفا وکړي. مینن په لندن کې ویل د ګوند د نوې مشرتابه ټاکنې پورې به د برتانیا د سرپرست صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړي.
دا ساجر رو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادیا واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شي پیغامونه خبرو. خو دمګړې خوست مخه کو د خوست مرکزی لیسو او شونځي او لسکونه شونکو د کاري اتصاب او پرلت وهلو غواش کړي. دوی ویل دي حکومت ورته د 14 کال د کورونو د جوړولو لپاره د وی وی نمبر ځمه کې تعارف ورکړي خو په عمل کې کې تر اوسه پورې دوی تم ځکه نه دی ورکړي. بل لور ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د نمرو د ویش بهیر وروستی شوی او د یوې اونۍ په موده کې به ښوونکو ته د نمرو ویش پیل شي. نجیب الله الخیر له خوست راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز متون لکنو او شمال د سیمو لسګونو ښوونکو د بی اعتراضي غونډه په ترڅ کې یو ځل بیا له افغان حکومت وغوښتل چې د یادو سیمو ښوونکو ته د کورونو د جوړولو لپاره نمرې وویشي. دوی وویل ښاروالۍ ریاست ورته 14 کاله مخکې د نمرو رسمي تعرفي ویشلي خو په عمل کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړي. یادو ښوونکو ګواښ وکړ که تر راتلونکې یکشنبه ورځې دوی ته د نمرو د ویش بهیر پیل نه شي کاري اعتصاب به وکړي. د اداري کمپلکس مخې ته به د پرلت خیمه ودروي او د پروژې په سیمه کې به په خپله د نمرو خط اچونه وکړي. یو تن معترض ښوونکي مولوي محمد داود وقفي ازادۍ راډیو ته وویل
د مرکز د معلمین ښارګوټی د 1215 یو کله په بنده کور شو شوې دی خو اما تر اوسه پورې دا پروژه پلی نشو. خو موږ ته وعده وکړل شو د معارف له طرفه چې دا پروژه به په دریم د حمل چې د معارف پرېزو پلی بشي بیا پلی نشو او بیا وعده وکړل چې دا پروژه به په 15 د حمل پلی شي. خو ستونزه د خو د معارف ریاست پر رهبرۍ کې دو هغه یو ټاکلې کمیسون سره چې والی ټاکلې لای د هار ورګان مینده پې کې کړي هغه سره لازم همکاري نه کیا.
د سید ولی شاه او داوود مندوزی په نومونو دوه تنه ښوونکي وایي چې د نن او سبا په ژمنو ولایتي ادارې ورباندې یوه نیمه لسیزه تېره کړه.
دا باندې دي چې واو تا باندې وا میاشت باد بې میاشت باد در میاشت بدا کې اول اسا تلس کلو ان تیر شوال موږ ته حق نه رکھولای کی موږ په دې احساس نه ټول شوی یو.
د معلم تصویر حقيقي نه دی مجازي تصویر دی چې د ډیر له سوا فګه ته کول کی موږ ته د خاروالي کوغاز رو کوي چې څو تر نمبر تبذیکیږي خو تر وی صبر هغه نمبر موږ حقا حقوقي وی صبر چا نه دی رو کړی.
د تر اعتراض کون کو څخه یو بل تنخون کې حسین الله حسین وای
قدرتلون کې یک شنبه ورځې پورې هغه حق چې موږ ته قانون رو کړای دی او قانوني ټول مراحل خلص شوی دی بیا هم په دې کې تاخير کیږي نو لمړی به موږ کری اعتصاب ته دوام ورکو دویم کې به بیا موږ د کمپلیکس یعنی د ولایت مخ ته ودرېږو او ولته به موږ د خپل اظهارات وړاندې کو او دریم به موږ خپل د انجینری ټیم سره یو ځای صحیح تاسو خپل به چنا په هغه باندې ځان ته اچو
بل لوري ته د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ورغه کلي په ساحه کې د مرکزي سیمو ښوونکو ته د نمرو د ویش کار نهایي شوی او د یوې اونۍ په موده کې به یې عملي کار پیل شي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
دغه لیست کې 15 تنه معیوبین دي، د هغوی کروالی یو څه وخت ضرورت لري او زه په دې باور یم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې د دغې پروژې ټولې سخت تخنیکي چارې تنظیمیږي او دیوالی سے پراتق سره چې اوس په کابل کې حضور لري د دغه پروژې عملی چارې پیلېږي.
د خوست د پوهنې رئیس ویل د یادې ادارې مسؤلین به د ټولو ممکنو لارو استفاده وکړي چې د ښوونکو د سرپناه ستونزې حل کړي. د خوست په دولتي ښوونځیو کې خواوشا 15,000 رسمي او تر 3,000 بالمخته او قراردادي ښوونکي په دندو بوخت دي.
د کرکټ حال به درکو بیا یوه سیمه ایزه مسله راخلو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په انګلستان کې یوه ورځنۍ لوبه روانه ده، و دېرش اوورونه پوره شوي دي. پاکستان 201 منډې جوړې کړې دي، څلور لوبغاړي سوځېدلي دي. بابر اعظم د پاکستان له لوري 290 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی. په تېره اونۍ کې د قرغزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات شول. دا خبره شایي نوې ښکاره شي، خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ د همکاري مسله د بحث وړ یوه مسله ده او همکاري هم روانه ده. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغزستان کې د جماعت او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده په قرغزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2019 کال کې د ولسمشري کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخوانی مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یوه کاندید سورنبای جینبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جینبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخوانی مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هیواد د یوه وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده، خو د جینبیکوف کمپاین په ځواب کې وویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه و ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډېر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنی دی چې یو شمېر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمېر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلا وي. د ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جومات کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دښمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دینی نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت لایو مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام در تخبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړېږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. نو پر همدې اساس همدا پیغام به لومړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله میدان ښار له ولایت نه. زه خپل ډېر وضعیت خراب دی، ډېر احتیاج محتاج یم، ډېر یعنی ډېر احتیاج یم. دغه یو پیغام ما درته وویل، زه کېږم کوم یو که زکات لري په دې روزه کې، زکات واقعا زکات پرې کېږي او زکات هغه کوي. ډېر زه وضعیت مې خراب دی، ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. پښو باندې مایو بهیم په کور کښې، هېڅ شی خدای نه لرم په دې روزه کښې. یعنی داسې مشکلاتونه راباندې تېرېږي چې یو هغه الله مې ویني، له ډېره چورته له ډېره پټه خرابوالي نه بېخي مې وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري، زکات ورکوي، خیر ده، دغه ما ته دې یو اول راکړي چې په هر ځای کښې زه ورته ورځم. په ما باندې ډېر احتیاجي راغلی، په عمر باندې داسې احتیاجي په ما باندې نه وه راغلي، لاکن ساکه دې دغه احتیاجي په ما باندې راغلی. ډېر احتیاج یم، ډېر محتاج یم. یو شماره زه خپله ووایم، خیر ده، دغه ما سدا تاسو ته اپ کوي هغه کښې اعلان کوي چې دغه ما سدا خلک واوري، کوم یو که زکات لري د الله په دربار کښې خیر. ډېر احتیاج یم دغه ما ته دغه شماره باندې زنګ ووایي چې زه واسم، ما سره دغه همکاري وکړي، زه به خپله شماره اعلان کړم، خیر ده، دغه ما غږ تاسو د خلکو ته ورسوئ. 0 و 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و صفر و یو و یو شپږ و. ډېر ډېره تشکری کوم. خیر بدین دغه ما غاستا تاسو نشر کردی ایتیاجین دیر موتاجین پا دیر روزا که خسان پا خدای یا خدای میبین یا اختی و علام در ایتیاج دیر میبینی نورن رو تی وقت نمیستم رو تی نغن سرفتی و سلام
من هر کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولی دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنۍ به چاودنی د سړک غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندیشمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد ای هلمند ولایت نظری د وزارت استاد سره تماس کیم. زما نظر اخوایش دا دی چې دا شیخ کافات یو لکسی دا یو لکې د خدای په پاره موږ کوونه راړان کړه موږ ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا د ملکی کسانو دی وجوم دې د پای ته کې شری دا وڅال تاسو ول ارش په یلمن کې د غم تغیر قرار دی ارش په چا په ارش په عملیات په ار ول سوالي کې پنځه د شپه د شپې ارش په چا په ول کې دي ارش په د دې چې ته په نره غوډه دا وڅال په اسلام کې دا چې نن له واره کولند راځي دی ول سره دی وړي فقط والسلام.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد زبیر عارف ډیره زړه مننه کوم چې زموږ خبرونه ته حاضر سولې او د یو شمیر اوریدونکو هغه پښتني جواب کوي چې د ورستي او نامنې خلری په ځنګړي ډول دی د ملکی تلفات څخه ډیره اندیشنه لري. نو کته سي خوشا بي زبر دغه اوریدونکو راوخلم بیا به د دې جواب تاسو ورکړي.
ایا د یو کیلومتر خاور وځي ته ډیر تر 10 لری تر بازار او انسانانو سیاپو سوو انسانانو د مریض د
او دا ورودین په چې د هلمند د ولایت نمو سرپاړی کې چوا نه دا رسیا چې د ګران کار هم لري خو موږ کوشش کوو تل همیشه چې کوم ځایونه موږ ته په اولیت کې وي بعد هغه ځایونه چې ډیر تعدید وي ډیر کوکونه وي موږ همیشه په هغه باندې کار کوو تاسو په دې ورستیو کې د دې ګواه هستی شاهد هستی چې موږ په شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات وکړو پس لا تو کار نه مو لاره خلاصه کړو یا دا تیر وختو کې د اورزګان په چینو ولسوالۍ کې تقریبا پس له ډېره وخته زموږ دفاعي نتیجه کړو لاره خلقه موتر یو خار کلی وکړو نو موږ په پلان کې دا ټول ځایونه دي ما دا ځان سره همدا اوس یاداشت وکړو چې انشاءالله زه به دا مربوطه ساحې نه پښتنه وکړم هغه څوک چې هلته چارواکي دي که د اردو په چوکاټ کې وینو حتمن موږ په دې څه کې یو څه پلان به کوو پروګرام به کوو نو دا به مشرانو سره موږ شریکوو او یو شی چې ډېر مهمه ده چې اوس دي د اوبو هغه وکړو اوس دا نه دی روښانه چې دا اوبه د چا لوري بندې د فایو نتیجه حکومت خو تل دا هڅه کوي چې هېوادوالو ته اسانتیا راولي دوی ته امنیت راولي دا قرباني چې موږ ورکوو دا سرخندنې چې کوو دا نظرانې چې د وینې کوو دا همدغه هېوادوالو لپاره کوو د همدې لپاره کوو نو موږ دې ته متعهد یو چې څنګه وکولای شو خلکو ته امنیت راوړو.
بله مننه. در بل اوریدونکو به هم راوخلو بیا به د دې پوښتنې ته تاسو جواب واست.
ما دا تهران د دفاع وزارت او روسي سپورم اعلان کړی چې دا د ملکي د خلکو مرګ علاوه دي چې ګډې دي زه به تاسو ته دقیق خبره ورکړم چې دا دغه هلمند د فراه وزارت باندې موږ کوو د رخصل لرم دا درې شپې نه موخه د درې شپې زمبولي کې چې په لاس لپاره بې ګناه خلک یې شهیدان کړل هغه وروسته د درې شپو منځ کې په کوټه کې دوه نفر طالبان ناست او اته نفر نور ملکیانو پر هغه باندې بمبار وکړل ټول شهیدان چې نه رسنۍ لري د بل چا ویلي په اسکاوي کې درېش نفر د زخمیانو ټپټټیان کړل په پرالو کې دولس کسه پرتومات باندې شهیدان کړل پرون نور مورځ بیا دوه نفر زوی پلار تر مشکل سپاره ودا په شهادت پر رسول شپږ نفر یو د موټر کې سپاره ودا شهیدان شپږ نفر بل د شهیدان کړل په ټول افغانستان کې دغه حال دی دا چې چورې جوړ کړې دي په افغانستان په تاریخ کې د حشر نو دی راغلی سړي د کور را باندې ولي په دې لاله فات په هر موږ کې بیا دی وایي چې دا طالبانو وي سره په ټول افغانستان کې دا چې زه روم شروع د مزمار د حقوق بشر او د ټولو هغه مسؤولو ونه دی او څه خبره هیله ده چې د دوه غورو کې دوه بس خاص کې ته دا چې کله یې مدري په افغانستان امریکا دی بل ورځ په کوچ په درې سو نه فرق شي حدات ورسول چې هر څه له غاړه هغه کې نه پر څه د بس خاص لري نه کې مطلب چې دې زه نه غوښتل سره کې به نه څوک چې څه کې نه دی مو بس کې غوړ په چرخي کې شل په پاره شي دا د سلطاتیا کچه بخمیان کړ چې کوڅ کې کور کړ ټوک ټوک کړ په دې ورځ کې چې دا په چرخي جو سوې تر اوسه په ورځ کې څه نه دی ورغلی دوی هر څه خپل د غلطي خپل وایي چې تو کې صاحب سره کوم امر سره کې بسم الله ته په ویلو لري دي په غزنی کې دا جرمونه شروع کړی دي چې خلک د کورونا باندې په شهادت راځي یو دا د تلوس کالو حق دی په تلوس کالو کې 15 میلیونه راشیدان کړ څه حساب وکړي د افغانستان په تاریخ کې دوه شهیدان تر اوسه نه دي چې هیڅ خو درک نه لري یا به خشف راچوي قسم دی په خدای که یو کور دغه یا په دوستۍ د تبا کړی یا په دښمنۍ تبا کړی زما زه خطر مسؤل خلکو په څور سره زه هغه شنه په لاس کې درته کوم ما په ټول حق باندې نه باندې ټول زما ورونه دي ټول زما خوندې دي په هر وخت کې تر کوو باندې چې په دې کومونه دي چې په دې په غوړه دي
بلې مګر صاحب
اول د دې نظر ته احترام اما یو شی غواړم چې دې ته روښانه کړم چې د دفاعي او نتیجو حکومت دنده د هېوادوالو ساتنه ده. موږ دا دومره قرباني چې ورکو په ډیرو مواردو کې تاسو راغلي چې موږ ځواکونه تلفات ورکړي شهیدان شوي دي او عملیات مو پڅ پر مخ کړی ځکه چې دوی د ملکي کورونو نه د ملکي باغونو نه یعنې د دولت مخالفین نه تخې دوی په موږ باندې حملې کړي دي نو زه د سیمې د خلکو نه په ټوله کې یو غوښتنه کوم چې د دفاعي او نتیجې ځواکونو کدی ملاتړ وکړي او دوی دا حمایه کړي او دغه مخالفین په خپل کورونو کې په دې ځایونو کې دي پرېږدي نو دوی به د دغه مشکلاتو نه به فارغ وي د دغه مسلو نه به فارغ وي موږ چې دا دومره قرباني ورکوو او دا دومره هڅې او هلې ځلې کوو دا د دې هېواد کې د امنیت د راوستلو لپاره کوو څومره ملکی تلفات چې کیږي تاسو وینئ شاهدان استئ په یو یو انتحاري کې یا د سړک د غاړې په مینونو کې تاسو ولیدل په دغه لنډو ورځو کې په هلمند کې محمود ال په غزني کې محمود په ننګرهار کې په کابل کې چې په یوه پیښه کې 150 تنان 100 تنان 200 تنان 500 تنان شهیدانېږي نو د ملکی تلفاتو د اصلي عمل د دولت مخالفین دي وسله وال طالبان دي نو دولت هڅه کوي هان کړي چې موږ جګړه ده کله کله زمونږ مشکلات رامنځته شي مگر موږ کوشش کوو چې دغه کچه هم بالکل صفر ته راورسوو ځکه چې موږ د هیوادوالو دپاره د هیوادوالو د خوندیتوب دپاره جنګېږو نو زه ورته ډاډ ورکوم چې دولت وسلوال ځواکونه دفاعي امنیتي ځواکونه د دوی د حمایې دپاره دي د دوی د مسؤولیتیا دپاره دي بلکې موږ هغه فضا رامنځته کوو چې زموږ هیوادوال پکې خوشحاله او ارامه ژوند ولري بیا هم که دوی کله داسې بعد ناخوالې ګوري زمونږ د دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ د شکایتونو د اورېدو یوه شعبه لرو چې په رسمیاتو کې هغه فعالیت کوي هغه شمېریږي چې په رسمي حالاتو کې د ملي اردو د ځواکونو هر یو مشکل ناروا ناجایزه که کومه پوښتنه وي که هر څه وي زمونږ هیوادوال کولی شي هغه موږ سره شریک کړي او هغه په هغه آن واحد کې مربوطه برخو سره شریک کیږي او همداراز که هغه مربوطه څانګې ته وي هغه سره موږ اړیکه نیسو او هغه موضوع حل کوو دفاعي امنیتي ځواکونه ګورئ د یو تعلیم لاندې د یو تعلیم نامې لاندې جګړه کوي یو اصول لري یو قاعده لري ګوره موږ دوی ته په ټولو کنډکونو کې لیواګانو کې د بشر د حقوقو حتی د جګړې اصول قاعده چې دي مخکې هغه زده کړي دي نو موږ ژمن یو ملي اردو ځواکونه د هیوادوالو له منځ نه جوړ دي د همدې خلکو وروڼه دي د همدې خلکو اولادونه دي دوی چرې هم قصدن داسې عمل نه کوي چې هغه زموږ هیوادوالو ته پکې زیان ورسیږي زه په دې باندې متفکر یم
عارف صاحب آیا تاسو دغه وروستي راپورونه منئ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر ډېر شوی
که تاسو وګورئ دغه د ملکي تلفاتو ډېره کچه چې دا هغه په ډېر لوړ کچه باندې هغه د مخالفینو د دولت له لوري کېږي چې هغې د سړک د غاړو په مینونو کې تاسو وګورئ څومره خلک شهیدان شو پرون هم لا تر مخه هغه نه تر مخه په همدې هفته کې د یوه کور 15 تنان شهیدان شول همداسې په ښارونو کې تاسو وکتل د دوی نو دا د ملکي تلفاتو کچه د ده زیاتره برخه تاسو په نړیوالو راپورونو کې وګورئ په آزادو ټولنې هم چاره کوي هغه اکثریت مخالفینو لور ته راځي کېږي
مخالف لوری هم همدا ادا کوي چې هغوی وایي ډېر تلفات د حکومتي منصبینو لخوا اوړي
حقایق څه دي ګوري په ننګرهار کې دا تېره ورځ په ماښام روزماتي وخت کې انفجارونه وشو دا خو دولت نه کوي کنه دا خو تاسو ولیدل په کابل کې دا خو تاسو ولیدل په کابل کې د نن په غلبي کې شوی یعنی دا خو دولت نه کوي کنه دا خو همدغه مخالفین دي او چې دا اعمال ترسره کوي او ملکي تلفات
بله عارف صاحب دا د قضیې یو برخه ده بله برخه چې خلک ډېر زیات اندېښنې لري د هوایي بمباریو له کبله ده بخښنه غواړم د هوایي بمباریو کې غواړم په دې برخه کې تاسو وضاحت واخلم چې په هوایي بمباریو کې ملکي تلفات تاسو منئ که نه منئ
ګوري په هوایي بمباریو کې چې دا اکثر مونږ د یو ابتدایي بلکې یو ډېر عمیق او ژور راپورونه اخلو په هغه عملیاتو باندې مونږ یو پلان کوو پروګرام کوو تاسو ولیدل په فراه کې همداسې تاسو ولیدل همداسې په میدان وردګو کې په غزني کې د مسلسل چې دا اوس راځي نو مونږ تل د دښمن پټنځایونه مرکزونه روزنځایونه د هغې بنسټیزې زیرمې په نښه کړي دي او کیدای شي جګړه ما مخکې تاسو وویلې چې کله کله ناخوالې رامنځته شي اما په ډېر کم موارد وي ډېر کم موارد وي چې هغه موږ کوشش کوو چې هغه له منځه لاړ شي
دغه ناخوالې چې تاسې یادونه کوئ مخصوصا په دغه روژې میاشت کې چې د دې تعداد ډېر سوی دی آیا د دې دلیل څه دی دا ناخوالې ولې رامنځته کېږي هماهنګي نشته که څنګه
هماهنګي شته دی هر څه شته خو دښمن تل هڅه کوي چې د ملکي خلکو له کورونو ځینې ګټه پورته کړي هغه اسیران کړي او د جګړې په ډګر کې د هغه نه د سفر په توګه استفاده وکړي موږ په هغه وختونو کې ما تاسو ته مخکې وویل چې زموږ د ځواکونو په ډیری مواردو کې په ډیری مواردو کې مونږ گزار نه دی کړی او زمونږ تنان تلفات لیدلی شهیدان شوي دي همدې دپاره چې ملکي خلک تلف نه شي او شهیدان نه شي له منځه لاړ شي. مونږ ډېره قرباني په ډېرو ځایونو کې په ډېرو مواردو کې داسې ورکړې ده.
بله عرف صاحب، یو بله مسله، تاسې مخکې مو یادونه وکړله چې تاسې جنګي اصول لرئ په هره برخه کې. طبعا اصول څه چې د هغو له مخې به عملیات کېږي، که هوایی دی که مځکني دی. په دې هوایي عملیاتو کې ستاسې اصول څه دي؟ مخکې تر دې یو اصل دا و چې کله به عملیات کېدل د سیمې خلکو ته به یو ډول خبرداری ورکول کېده چې د دې عملیاتو پر مهال باید هغه اصول مراعات کړي، هغه ځانګړي څه ورته نه شي ورته ویل کېدل چې دې به مراعات کړي. اوس دغسې کار کېږي،
زمونږ یو پلان شوي عملیات چې کله مونږ په بعض تاریخ تصویري عملیات شروع کوو یا یرغلیز وینو، هغه مونږ اکثر تاسو رسنۍ ټول دغه شاهدان اسئ. یو زمونږ هوایي گزارونه وي، هوایي گزارونه داسې نه وي چې مونږ خلکو ته هغه اطلاع ورکوو، هغه مونږ د هغه تر مخ په هغه هدف باندې کار کوو. یو هفته لس ورځې پنځه لس ورځې دوه ورځې کشفي او استخباراتي ارګانونو باندې په هغه باندې کار کوو، د هغه نه وروسته بیا مونږ په هدف باندې چې ښه مطمئن شو هغه نه بعد مونږ په هغه گزار کوو.
یعنی په دې کې خوشک نشته چې کله دغه وسله وال مخالفین په ملکي سیمو کې پټ شوي.
په ډېرو وختونو کښې داسې هم شوي دي، په ډېرو موادو کښې هم داسې شوي دي چې د دولت مخالفین خلک په زوره ځته هڅولي دي چې تاسو خپل دغه شهیدان ته د هغه د ملکي وګړو مربوط وو یا حتی خپل مړي ورسره یو ځای کړي چې دا ملکي خلک دي. مونږ خو د کشمیر استخباراتو د ارګانونو ځینې مونږ داسې راپورونه هم حتی لرو، نو مونږ تل دا هڅه کوو چې
خبره مو واخیستله. اما هدف ته دی چې ډېر وختونه کلی بمبار سوي دي، دا نه وایم چې هلته به مخالفین نه وه. آیا د دوه نفره مخالفینو دپاره لس نفره ملکي کسان جایز دی چې ووژل سي؟
مونږ داسې څه نه لرو چې مونږ د کلي بمبار کوي. مونږ همېشه معین اهداف خپل ګزارلاندې راوستي دي، مونږ په خپلو بمباریان نه دي کړي. که کوم ځای کې په یو څو ځایونو مونږ کړي، هغه د مخالفینو مراکز وو چې په دې تېر وخت کې تاسو په فراه کښې د هغه شاهدان وي چې پنځوس شپېته مرکزونه د دښمنو، داسې بعضې نور ځایونه که د دوی روزن ځایونه په غزني کښې. نو مونږ کلي نه دي بمبار کړي په هېڅ وخت کښې. مونږ خپل اهداف که هغه د ځمکني قواو لخوا نه وي، که هغه د کمانډو ځواکونو لخوا نه وي، که د هوایي ځواکونو لخوا نه وي، پس له ژورې او دقیق بررسۍ نه د کشفي او استخباراتي ارګانو نه خپله هغه مطالعه کوو، حتی د هوا د لارې نه هغه مطالعه کوو چې کله مونږ مطمئن شو نو په هغه ساحې باندې ګزار کوو. بیا هم مونږ د بده مرغه بعضې واقعات حادثات په دې تېر اوږدو کښې داسې شوي دي چې هغه کښې یو تن نیم ملکي وګړي زمونږ شهیدان شوي دي، چې مونږ کوشش کوو چې بیا هم ملکي تلفات منځته رانشي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف و چې ستاسو اندېښنې ځوابولې. په دې برخه کې که څه هم ستونزې او اندېښنې ډېرې دي، خو د خپرونې وخت هم دومره وو. د خپرونه ستاسو د شکایتونو او ټولنیزو ستونزو لپاره ځانګړې سوې ده. کولی سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ، موږ به یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړو. له طاهر روشان څخه مننه چې په دې برخه کې او په دې خپرونې کې همکاري راسره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گودر کے شورما شور شو دسمان راور سنگ پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور سنجنو جنگ شو پمن مو وشتل کمنا سمان راور سنج پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور سمان راور سنج پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور پکم زیارت قبول شو دسمان راور سنج پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور او سرا شیا سلنگل جوتب ما دسمان راور سنج پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور دسمان راور سنج پی پور پی پورے مکڑے د حلک مور دے ہمیشہ ہر کب ماں سمان راو